تر شریک نه جرم نس کوله یعنی هغه ک بیا په هر کې نه شریک جرم نس کوله
ډیره زیاته مننه لدی چې تاسو په خبرونه کې ګډون وکړ افضل صاحب له تاسو هم مننه تراتلون کې خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې زریګو الله مو مل اوس اکرام الله اکرام له تاسو سره راتلون کې خبرونه
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب کوله السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو په روانه خبرونه کې اوري چې په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د قومندان نظام الدین قیصری په وړاندې باندې هوایي عملیات پیل شوی او امنیتي ځواکونه وي شاید نو موږ وژل شوی وي د ترڅنګ په دې خبرونه کې د ټاکنو په اړه هم ځینې موضوعات لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه د بلخ چارواکي وایي د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پرستوګنځي بمباري شوی خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هغه وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي چې مخکې مخنیوي شوی وو او په نړیوالو خبرونو کې واو به واورئ چې د ایران حکومت وایي تهران پر دې هیواد د یوې اونۍ په ترڅ کې دوهمه سایبري حمله شنډه کړې ده بشپړ خبرونه د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری پر استوګنځي بمباري شوې ده خو دوی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړی به وژل شوی وي کنه د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د قیصری پر کور بمباري شوې ده خو دوی په دې اړه اوس څېړنه کوي چې آیا نوموړی به وژل شوی وي کنه له دې مخکې د بلخ امنیت قمندان د قیصری وسلوالو ته د مازدیګر تر څلورو بجو پورې مهلت ورکړی و چې که تسلیم نشي نو پر ضد به یې پرېکړونی عملیات پیل کړي پولیسو د قیصری استوګنځی تیره شپه وروسته له هغه کلا بند کړ چې پولیسو غوښتل نوموړی او د هغه وسلوال له یوه غصب شوي کور څخه وباسي ښاغلی د بلخ امنیه قومندان اجمل فایز ویلي و چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي په همدې حال کې یو شمیر خلکو د مزار شریف ښار په واټونو کې د قیصری په پلوي مظاهره وکړه مظاهره چانو د ولسمشر اشرف غنی پر ضد شعارونه ورکول د بلخ پولیسو په یو بیان کې چې نن خپور شو نظام الدین قیصری له خلکو په باج اخیستو د امنیت په ګډوډولو او د غیر مسؤولو وسلوالو په لرلو تورن کړی دی بدخشان ولایت کې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن پیل شو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټولو هغو اوو ولایتونو کې چې دا بهیر د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې د پلویانو لخوا ځنډول شوی و دا بهیر بیا پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کمیسیون کارکوونکي د دې بهیر د پیلولو لپاره دې ولایتونو ته رسیدلي دي د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو په بدخشان تخار فاریاب بغلان سرپل جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر مخه نیولې وه خو دوه شپې مخکې ښاغلي عبدالله ومنله چې دا بهیر پیل شي د افغان پاوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د انتحاري حملو د ښوونې او روزنې مسؤول نیولی دی په شمال ختیځ کې د 211 پامیر قول اردو ویان عبدالهادي جمال نن ازادۍ راډیو ته وویل حبیب الله چې په ملا حکیم مشهور دی په چاردرې ولسوالۍ کې نیول شوی دی ښاغلي جمال زیاته کړه چې افغان کمانډو او د ملي امنیت صفر نه قطې د چاردرې ولسوالۍ په غزل شخصي مکه د ګډو شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د انتحاري حملو مسؤول حبیب الله مشهور په ملا حکیم نیولای دی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تندر قلی اردو وای په غزنی ولایت کې د افغان پاوز په عملیاتو کې و وسلوال ترورستان وژل شوې دي. په جنوب ختیځ کې د 203 تندر قلی اردو مطبوعاتي څنګه په یو خبر پنه کې چې نن خبره شو وای افغان ځواکونو د غزنی په ګومیشک او شاغولي سیمو کې دوه موټر په نخښه کړل چې پترڅ کې و تنه ترورستان و وژل شو. په خبر پنه کې نه دی ویل شوې چې دا وسلوال د کومې ډلې غړي وو. د ایران د حکومت یو جک پوری چارواکی ویلی تهران پر دې هوا دیوېونه پترڅ کې دوهمه سایبری حمله شنډه کړې ده. د ایران د مخابرات وزیر محمد جواد ازری جهرومی نن پر ټوټر په یو پیغام کې دا وکړه چې د سایبری حمله له تشخیص وروسته د سایبری دفاعي سیستم په وسیله شنډه کړې. هغه ویل د دې حمله هدف د حکومت استخباراتو ته نفوذ. جهرومی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګڼې هکرانو د ایران پر بانکونو سایبری حمله کړې او ځینو سیمه ییزو رسنیو حتی راپور ورکړ چې د بانکونو د میلیونونو مشتریانو حسابونه په نښه شوي. خو نوموړي د چهار شنبې په ورځ ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د ایران انټرنیټي تاسیسات د حکومت په کچه د لوی سایبری برید په وسیله په نښه شوي. نوموړي هغه مهال نور جزئیات نه ورکړي خو ویلي و چې دا برید شنډ شوی دی. او د هند له شمال ختیځ څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې تیر شپه 15 کسان د تابعیت د یو نوي قانون پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. د راپورونو له مخې د ډلې څخه دوه تنه پولیسو په ډز وژل دي. د اسام ایالت په لوی ښار ګواهاتی کې نن وضعیت کړکیچن و. په دې ښار کې چارواکو پر انټرنیټ او په ځینو سیمو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په لویدیز بنګال کې وروسته له دې چې اعتراض کوونکو ریل ګاډي او بسونه وسوځول د هند د ختیځ په ځینو برخو کې د اورګاډي خدمات هم ځنډیدلی دي. دا اعتراضونه د هغه قانون له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو ته چې له 2015 کال مخکې هند ته تللي او په دې سیمو کې میشت شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی خبرونه احمد تکل اوړاندې کړل. کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری په وړاندې باندې په بلخ ولایت کې کوم عملیات چې پیل شوی وو هوایي حمله پر شوی دي او دغه ولایت امنیتي ځواکونه ویل دي چې شاید نوموړی په دغه حمله کې وژل شوی وي. په یو بل راپور کې به اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو به په هغه ولایتونو کې د رای بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې وړاندې پکې د کمیسیون دروازې تړل شوې وي.
الله کوشش کوو چې کوم مزاحمتونه نه وي دغه پروسه به موږ زر پای ته ورسوو.
په یو بل راپور کې به دا واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په تیرو دوو دورو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اجماع نشټوالې جدي ستونزه وه. بهرني مسایل هم لرو. دا خبرونه مو تر 15 بجو ده را سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې وړاندې واوري دل په بلخ ولایت کې د جنبش ملی د ګوند پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د وسلوالو پر ضد باندې لتیر مازیګر سلور لتیر مازیګر چې کوم عملیات پیل شوی وو اوس مهال په سیمه کې ډزې قرار شوی دی او سلور هوایی حمله په نظام الدین قیصاری باندې شوې دي. زموږ خبريال په سیمه کې چې د غتزینو امنیتی چارواکو ویل دي چې شاید په دې هوایی حمله کې په خپل نظام الدین قیصاری وجل شوی وي او اوس پولیس هڅه کوي چې دا کور د او استوګنځي ته ورننه وځي. مجيب حبيب زيار سره د اوس ټلیفون په لیکه دي. حبيب زيار صاحب ستړي مشي تازه جزئیات لسیمه تدي
اکران ست سلامونه تاسو ته د سړي رادو ټول او رجونکو ته څنګه چې تاسو مرته یادونه درو د مو ویډیو د امنیتي چارواکو سره په شیبه په شیبه د مسله تحقیق کړل او اوس سیمه کې وضعیت آرام ده یا د نظام الدین قیصری کور د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې کور ته ور دننه شي؟ خو تر دې دمخه کابو 15 دقیقې وړاندې د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وویل چې د افغان پاوز هوایی ځواکونو لخوا د نظام الدین پر کور 4 هوایی حمله ترسره شوې چې ګواکي په دغه حمله کې د ګڼ شمېر ځواکونو یا وفادار کسانو سره دای هم وژل شوی دی. خو دا راپور دقیق نه کړی، ویلي چې په هڅه کې د کشفي جزئیات تراو ترلاسه کړي. د دې مخه ښاغلی قادری ویلي وو چې نظام الدین قیصری ته یو ساعته ضرب الاجل تعین کړی و چې باید ځان افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې ونسپاره او لاغه پس پرې هوایي بریدونه ترسره شول.
اوس که چېرته سره له دې چې تاسې یاده کړه چې احتمال دی چې یا به نوموړی وژل شوی وي یا هم نه به وي وژل شوی، د امنیتي ځواکونو وینا ده که چېرته دغه ډول یوه پېښه رامنځته شوې وي سیمه کې تاسې خلکو سره غږېدلی یاستئ، څه فکر کوئ د پلویان کوم ارج مرج که جوړېدونکی وي او یا هم د جوړېدو احتمال وي د هغې د مخنیوي دپاره څه ترتیبات نیول شوي؟
ځکه خو پرون کابو 6 بجې پیل شو او نن ورځې دوام وکړ، کابو 14 ساعته شول. نن غرمه 1 بجه د نظام الدین قیصری تقریبا 30 وفادار کسان راټول شوي وو او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې او د ولسمشر محمد اشرف غني په وړاندې اعتراض وکړ او د دغه رامنځته شوې پېښې د سولې حل غوښتنه وکړه. دوی د ولسمشر او د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول او که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي د امنیتي کړکېچ د زیاتوالي اندېښنې په برخه کې موجودې دي. او د دې تر څنګ هغه سیمه کې چې جګړه تر دمه دوام درلوده، سیمه تر 2-3 کیلومتره پورې د افغان ځواکونو لخوا کلابنده شوې ده، خلکو ته تګ اجازه نه ورکول کېږي، ترافیک نشي تېرېدی، هټۍ مارکیټونه د خلکو پر مخ بند دي. یوازې دوی هڅه کوي چې د نظام الدین قیصری کور ته ورننوځي او
حبیب زاسب تاسو یادونه وکړه چې 14 ساعته دغه نخطې دوام درلود، وسلوالي نخطې هلته په سیمه کې تبن محلي خلک اوسیږي، سیمه ییز اوسیدونکي ملته شته، شاوخوا کورونه دي، دوی ته د زیان پاړه کراته وایي او دغه شان د عمومي مرګ ژوبلې پاړه باندې کڅوم وړاندې ارقام نه و موجود، د بلخ له روغتیایي چارواکو سره غږېدلی یاست؟
ما د بخر د امنیت عمل سره چې خبرې درلودې د تقریبا نیم ساعت دمخه وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي، خو په هوایي ځواک په حملو کې به یوازې د قیصری ځواکونو ته تلفات اوښتي وي او د ملکي کسانو ته د مرژوبلې او مالي خساراتو په اړه یې بې خبري وښودله. موږ د بلخ د روغتیایي چارواکو سره هم خبرې درلودې، دوی هم ونه غوښتل چې په دې کې خپل معلومات زموږ سره شریک کړي. خو سیمه ډېره مزدحمه سیمه ده، د ښار مرکز دی او 14 ساعته جګړې دوام کړی، بېګا هم هوایي بریدونه وشول، اوس هم هوایي بریدونه شوي، احتمال دې شته چې کسانو ته هم ملکی کسانو ته هم خطرات او
تلفات اوښتي. ولکې داسې چې ځینې د پولیسو ځینې ټانګونه هم سوځول شوي دي.
د نظام الدین قیصری په ځوابي بریدونو کې 2 یا 3 هاموي نسبي ډول ویجاړ شوي دي خو سوځول شوي نه دي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ همکار مجیب حبیب زی او په نورو خبرونو کې به هم ډېر سره وي او لسیمې نه به تازه حال راکوي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د انتخاباتي موضوعاتو په لور، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به په هغه ولایتونو کې د رای د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر بشپړ شي چې پکې وړاندې خنډونه موجود وو. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د دوی کارکوونکي دې ولایتونو ته رسیدلي او د رای شمیرنې بهیر یې پیل کړی دی. بل خوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د رایو بیا شمیرنې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی، خو پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا نه کوي چې کمیسیون دې دا پروسه د ټاکنیزو ډلو له یرغمل وساتي. همایت زهیرمل په دې اړه راپور لري.
محل سفریا کی لیسای ناسوان سنگینار
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه و ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پیل کړې چې لدی وړاندې پکې د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې لخوا د دې بهیر مخنی ول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو یادو ولایتونو ته رسیدلی او په ولایتونو کې به 1340 صندوقونه تفتیش کړي.
کچیری دی ناظرین او مشاهدینو هم دارنګا دی ټیکټونو مزایمتونه تخنیکی همکارانو ته په ولایتو کې جات نشي نو په یوش می ولایتونو کې زموږ کار دی کم دی یو ورځ دوام کوي په درې ولایتونو کې په پاتې ولایتونو کې هم له دوو نه تر څلور پنځو ورځو پورې به دغه پروسه دوام وکړي او ان شاء الله کوشش کوو چې کوم مزایمتونه نوي دغه پروسه به موږ ډېر تر پای ته ورسوو.
تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر هغه ولایتونه و چې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې بهیر ته اجازه نه ورکوله. خو دوه شپې وړاندې د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله خپلو پلویانو غوښتنه وکړه چې په دې و ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل دا کار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ټاکنو په پروسه کې د روان کړکېچ د حل په موخه د ښه نیت لپاره کوي. که څه هم ښاغلی عبدالله وویل چې څارون کې به د رایو بیاشمیرنه کې ونډه واخلي خو تازه بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې له دې بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د دې ډلې یو ویان فضل غنی حقمل ازادي رادیو ته وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او له همدې کبله به د دوی څارون کې په وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا په وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې د بهیر لپاره هرکلی کوي او وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا پروسه د ټاکنیزو ټیمونو له یرغمل لرې وساتي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي اړینه ده چې کمیسیون له خپلو سرچینو په ګټې اخیستنې سره هر څه ژر په دې وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه او څېړنه پای ته ورسوي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
شفافیت کې چې پښتو نوی او پورا اسناد خلق شریک دي معلومات شریک په وخت باندې دا د پروسې د ماهیت لپاره او د تګوال لپاره ډېر مرسته کوي. نو دلته چې مسونه نه پاتې پښتو نو ساتي
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لدی وړاندې د لومړنۍ فایل د اعلان په اړه دوه ځله خپل ژمنه ماته کړي خو تازه ویلي چې درایو بشمیرنې او لڅېړنې وروسته به ډېر ژر د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ فایل اعلان کړي. خو د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې بیا ویلي کچیرې د 300,000 رایو د برخلیک په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نوي لومړنۍ پایلې به ونه مني. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ وکیل ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو بیرته ورزو د بلخ پر الور نظام الدین قیصاری چې تر دې دمه یې په وړاندې باندې عملیات روان دي او سوشي بي وړاندې د بلخ امنیتي چارواکو د نوموړي په وړاندې باندې هوایی حمله خبره کړې وو ویلي وو چې شاید قیصاری وجل شوی وي. په خپل نظام الدین قیصاری سوشي بي وړاندې د ازادي رادیو د خبريال نصرت پارسا سره په خبرو کې ویلی دی تر سوچ دی ژوند دی وی جګړه کوي. نو موړي خپل د خپل وجل کېدل په اړه باندې راپورونه رد کړی دی. ویلی دی چې یو نفر په دغه هوایی حمله کې وجل شوی دی. دغه شان خغلی قیصاری ویلی چې که حکومت ور سره مذاکره کوي یعنی خبرې کول ور سره غواړي دی آماده دی چې خبرې ور سره وکړي. په ورزو بلې موضوع ته د افغان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د نظمی عامه پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان ژر ونیسي. ښاغلی غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې وویل چې زمری پایکان د پولیسو د نظمی عامه ارګان د فساد په ځاله باندې بدل کړی و. د پولیسو د عامه نظم دغه پخوانی قومندان دوه کاله وړاندې د اداري فساد او لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په اتنیم کال بند محکوم شوی و. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د پولیسو د عامه نظم د پخوانی قومندان زمری پایکان ننیول کېدل د افغانستان شهرت او سیاسي اراده له پښتنې سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرنس کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خطاب کې وویل چې د زمری پایکان د نیول کېدو په اړه امر باید هرومرو عملی شي.
امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پایکان
نن د زمری پایکان د ننیول کېدو لامل هر ورځ د افغانستان شهرت تر پوښتنې لاندې راځي. د غرض زموږ سیاسي اراده هم له پوښتنې سره مخامخ کېږي. پر دې کس حکم شوی هغه یو سراسري ارګان چې نظمی عامه د فساد منبع جوړه کړې وه. د دې کسانو نیول کېدل د کورنۍ چارو وزیر صاحب باید ژر تر ژره عملي شي.
ښاغلی غنی وویل چې دوی دا تحمل نه لري چې د عدلی او قضایي مرکز لخوا د یو چا د نیولو حکم ورکړل شي او هغه اجرا نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې لا تر اوسه زمری پیکان نه دی نیولی څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې حالاتو ته په پام د زمری پیکان او ورته نورو کسانو نیول کېدل به آسانه کار نه وي.
زورواکو یا هغه کسانو چې ظلمونه یې کړي دي، هغه کسان چې اوس هم په دغې ظلمو اخته دي، د دې جلوګیري وشي خدا خو نور اله نور ډېر ښه کار دی. خو موږ چې څومره دا اداره ګورو، وزارت داخله ګورو، د حالت ګورو، زه په کړو کې شک مان یم.
د امن اعظم پولیس په 1983 لمریز کال کې رامنځته او زمری پیکان قومندان وټاکل شو. هغه مهال ویل شوی و چې د امن اعظم پولیس دنده لري چې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. خو په 1995 لمریز کال کې د کورنیو چارو وزارت د وظیفوي غفلت له امله د زمری پیکان دنده تعلیق کړه. له هغه شاوخوا یو کال وروسته ښاغلی پیکان د اداري فساد او لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې لخوا په 8.5 کال تنفیذي بند محکوم شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت پتلې د داسې یو طرحه جوړ کړی چې د هیواد د زندانونو یو بندي یو کتاب ولولي او د موضوعاتو په اړه نورو ته معلومات ورکړي، د حبس په موده کې به شپږ ورځې کمواله راشي. همدې حال کې د حقوق پوهانو ټولنه وایي یا د طرحه ډیره ګټوره ده، دغه طرحې په جوړولو کې باید ټول قانوني مواد په پام کې ونیول شي او کنه نو قانوني حیثیت به ونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د دغه طرح جوړول د اخلاقي او روزنیزو خیګونو او د مطالعې د دودولو لپاره ګټور اقدام دی، خو که قانوني پړاوونه تیر نکړي د هیواد د نافذه قوانینو له موادو سره به په ټکر کې شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالغفور غیور د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل حکومت چې هر تصمیم نیسي او قانوني بڼه ورکوي باید په احساساتو نه بلکې د قانون پر موادو ولاړ وي.
موضوع لطف و مهربانی خارج از مسائل قانونی است. اگر ما بتونیم کدام ابتکار
د پیرزوین موضوعات ل قانونی مسائل نه بهر دي که وکړای شو یو ابتکار وکړو او خلق د مطالعه فرهنګ روزنی او انسانیت ته تشویق کړو، د مجازاتو د تخفیف اساس دا وی چې خلق قانون تر وګرځي خه خبره. خو به دې شرط چې جمعنه ولدي، خو زموږ له نظر قانوني اساس نه لري، ل قانون پرته نشو کولای یو حرف هم توجیه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د یوې داسې طرحې په جوړولو لاس پورې کړی چې که هر زندانی یو کتاب ولولي او د موضوعګانو په اړه یې نورو ته کانفرانس ورکړي، د بند په موده کې شپږ ورځې کموالی راځي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه طرحې د مسودې په ترتیبولو کې دی د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو او حقوق پوهانو نظرونه واخیستل شي. ددا هم ویل کله چې یاد طرح د قانوني پړاوونو لتیرولو وروسته قانوني بڼه غوره کړه، باید په شفافه توګه پلی شي چې د کوم زنداني حقوق پکې تر پښو لاندې نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې دغه طرح په جوړولو لاس پورې کړی وایي په یاد طرح کې به ټول قانوني موارد په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیالې مروه امینی آزادی راډیو ته وویل
دغه مسوده باندې موږ کار کوو، قانوني اړخ نه هیڅ کوم مشکل نه لري، ډېر کوچني مراحل پاتې دي، اما ټول استقبال څه کړی ده تر ریاست جمهوری پورې او دا به ډېر زر منظوري کیو نیو نام تشویق کی او هم دغه لړۍ زر پایل سي تر څو د دوی هغه د میاد په د تخفیف راوستل کې عملي کړه. مسوده ده
سره لدې چې د افغانستان په زندانونو کې د سواد د زده کړې پروګرامونه له پخوا راهیسې روان دي، خو دا چې زندانیان اوس کتاب لوستلو ته هڅیږي او له دې عمله د بند په موده کې تخفیف راوستل کیږي یو نوی اقدام دی. د افغانستان په محبسونو کې اوس شاوخوا 30,000 سیاسي او جنایي بندیان د بند شپې ورځې تیروي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نو اوریدلو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ په تمه آزادي راډیو ټکی اکاونټ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان وای لای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه وای ولسمشر ډونالد ټرمپ په څو ورځو کې افغانستان د 4000 امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي کله طالبانو سره کومه موافقه وشي یا نه افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو کوم رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. سپینی مانی او د امریکا دفاع وزارت پر دې موضوع د بل خبرونه بزنس انسایډر له غشتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د امریکایي ځواکونو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه سوی ویلي، موږ په افغانستان کې د ناټو قاتم لاتړ ماموریت او خپلو افغان همکارانو ته پوره ژمن یو او پر عمده هدف متمرکز یو. هغه دا چې دا خبره یقیني سي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پټنځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه امریکا د هغې شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي. سپینې مڼې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څو ورځو کې له افغانستانه د 4000 پوځیانو د وتلو اعلان وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دغو پوځیانو وتل به کله پیلیږي. خو چارواکو ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي چې دا پروسه به په څو میاشتو کې بشپړه سي. په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو شمیر د 2000 او 4000 ترمنځ دی. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر تیر اونۍ د امریکا د ریګن ملي دفاعي فورم ته په خبرو کې ویلي وو کله طالبانو سره کوم موافقه وسی یا نه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به عملي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه وویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وقفه راولي. په قطر کې پر روانو مذاکرو کې دا ځنډ وروسته له غیره وستل سو چې وسلولو طالبانو تیره چهارشنبه پر پاګرام پوځي اډې حمله وکړه. دوه افغانان یې ووژل او تر اویا زیات نور کسان یې ټپیان کړل. بل خو د امریکا دفاع وزیر ویلي جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی وایي ډاټا دی چې کولی سي د ځواکونو شمیر کم کړي او له دې سره به د دوی هغه توان په خطر کې نه لویږي چې د ټروریزم په پټنځای د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره په کار دی. تر دې مخکې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دوریستیز ویلي و چې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمولو پر انتخاب غور کوي. جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه کانګریس ته ویلي وو په افغانستان کې د ټروریزم ضد ماموریت کې به هم د پوځیانو شمیر راکم سي. شغلی میلی د دغو ځواکونو شمیر نو مشخص کړي، خو منلې و چې په افغانستان کې د ټروریستانو په وړاندې د جګړې لپاره د لږ شمیر پوځیانو پریښودل به یو بل قوه اقدام وي. په افغانستان کې د ډیری امریکایي پوځیانو په ډله کې شاوخوا 15000 تنه د ټروریزم ضد ماموریتونه پر مخ بیایي. خو پاتې نور امریکایي پوځیان د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، سلام مشورې او همکاري ماموریت کې ونډه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې غواړي د 2020 د کال تر نومبر میاشتې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په نږدې راتلونکي کې د 4000 پوځیانو ایستل به پر دغه مسیر لومړی ګام وي. خو د بزنس انسایډر خبرونې په باور ولسمشر ټرمپ شایي له انتقادونو سره هم مخامخ سي چې له طالبانو سره د سولې له کومې جامع موافقې پرته ولی خپل پوځیان له دغه هیواد باسي. واشنگتن پوسټ ورسپارني تیره دوشنبه د حکومت د پټو اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه خپل عوامو ته دروغ ویلي دي. راپور ویلي چې د بوش، اوباما او ټرمپ تر واکمنۍ لاندې ادارو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا ولس تیریستلی او ادعا یې کړې چې په دې جګړه کې پرمختګ شوی، حال دا چې داسې نه و.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدل نو دوستانو وامورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند وایي لا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو امر نه دی ترلاسه کړی. افغان حکومت که څه هم له افغانستانه د 4000 امریکایي سرتیرو ایستل د دې هیواد پر جګړې بیا اغېزې بولي، خو وایي دوی لا هم د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا لري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د امریکایي پوځیانو ډېر شمیر به په دې هیواد کې پاتې شي. امید ظهیرمل راپور ورکوي.
افغان حکومت له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د پریکړې د راپورونو په خبرګون کې په احتیاط نظر څرګندوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې د پرمخ بیولو په موخه لا هم د امریکایي سرتیرو شتون ته اړتیا ده. خغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل ممکن له افغانستان د 4000 امریکایي سرتیرو استل د دې هیواد پر جګړې منفي اغیزونه کړي، خو په خبرې د امریکایي سرتیرو لویه برخه په دې هیواد کې پاتې شي.
ترهګرۍ یا تروریزم یو تهدید دی دوړې وادونو د پاره،
اما د دوی د امنیتی ځواکونو کمول شاید هغه بخش کې چې ډېر ضرورت ورته نه وي، اما یو شمېر زیات هغه ځواکونه شته چې د افغانستان امنیتی ځواکونو سره په ګډه سره دغه مبارزه مخته وړي ترڅو موږ وکولی شو نور نتایج هم لاسته راوړو.
د امریکا ان بی سي ټلویزیون تازه په خپل یو راپور کې ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصمیم نیولی چې د روانې اونۍ په اوږدو کې له افغانستان د 3000 امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه اعلان کړي. د دې سرتیرو د وتلو په صورت کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې شویو هغو شمېر له 3000 پوري وي. ان بی سی ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي د امریکا چارواکي داسې مهال د پریکړې ته رسیږي چې له 3 میاشتو ځن وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل کړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د ناټو د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له 2 لس تر 10 لس زرو پورې سرتیري لري. سرچینه زیاتوي امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې کله له افغانستان د دې عسکرو د وتو بهیر پیلوي، خدای منلی چې